درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فکټور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ ستاسې درس به د پنځه ویشتمې صفحې څخه تر دوشمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دوو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه دغه د بدن ټولو برخو ته دغه سوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې یې هغه څه کېږي. کله چې د سور څخه پاک سي او زړه ته راځي، د زړه څه کوي؟ د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بې له یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثال موږ لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه د زړه څخه سږو ته رسي. یعنی د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده چې کله د سور څخه پاکه سوي اوسي هغه چې کله زړه ته راسي، زړه د بدن ټولو اعضاو ته رسي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاکه وینه د بدن د ټولو اعضاو څخه راټول کړي، سور ته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاکه یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه ور استي چې پاره کې کاربون ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دي هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دي د بدن د ټولو اعضاو څخه، د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربون ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیل یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی، هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته کم چې سوي و به صافه سوي و، یعنی کاربون ډای اکساید څخه جلا سوي او اکسیجن پکې کې ډیر و، هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونو چې دی خپل په لاره کې د ریڅې لري یا هم والوز لري چې دغه په واسطه د د مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې شي، بیرته وینې چې سي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډوله رګونه پېژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنۍ سانګو باندې ویشل کېږي، چې مثال هغه کوچنۍ سانګه په نور کوچنۍ سانګو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځان ته غوره کوي چې هغه یوازې تر مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو. او دوی د نسجونو او حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د پلیشت کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې څه کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي. یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نسو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دي خپل د یو نازکې پردې په واسطه پوښل سوی دي چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ، د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل سوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولیدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دي هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کینیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل سوي دي چې بیرته دغه رسته او چپونه چپه برخه چې دي خپله په دوه برخو ویشل سوي دي چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي چې د اوغو دیوال چې دي هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنونو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې ښي دهلیز چې دی ښي بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته ښي دهلیز ته، هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چی کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې د هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کین دهلیز چې دی کین بطن ته د دریڅو په واسطه اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپل څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ترایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د شی بطن او شی دهلیز ترمنځ، او د کین بطن او کین دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نام دریڅه په نامه سره یادیږي. او د کین بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال ده په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، چې هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالي، بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه د پاره په کافي اندازه وینه دغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکي وینه اوسه. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو لاله د وریدونو په واسطه د زړه و کین طرف ته راځي، کله چې کین طرف کین دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه و چې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن او دا کم سږو چې دي هغه و په بطن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ترایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې شته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو دغه کم دریڅې چې بندیږي، یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لپ په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي ریوي ورید ته شریان ته داخليږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي، دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې دوی دریڅې بندیږي، په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې بیا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي، کچیرې دغه موږ ووینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه څه کیږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي، او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه بیا مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی، د وینې دوران خپل په دوه ډوله دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د مثال بطنونو څخه د کین بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کیږي د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته چې کیږي، زی هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټول اعضاو ته د وینې انتقال او د ټول اعضاو څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کین بطن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره یادیږي، د کوچني دوران په نامه سره یادیږي. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی کله چې موږ ول د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار له امله د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري، هغه چې کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې د هغه تویږي، چې بیا موږ وایي د وینې د وخت په تیرېدو هلته پاتې کېږي، او د وینې سپین کرویات چې کله د اوبو سره یو ځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لمف په نامه سره یادیږي. چې لمف چې دی هغه هم بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي، او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په داسې ځای کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې، چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرته دا میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په آخرني موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغه سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نه سو باید همیشه د سګریټ څکولو څخه، دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو، یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو ترڅو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نسو. دا غسخه یو چدی د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې دی په زینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته شي، هغه وخت د وینې مثال ونس کولای چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندښت څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په غذا کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندښت لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي، چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي، او وینه نس کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندښت لامل کیږي، او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته، او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راځو د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سرته رسي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي چې دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي، چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې، د پښتورګو د ناروغي، د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغي لامل کیږي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسي وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې، څو بطنونه، مثال بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کین دهلیز د کین بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټول بدن ته انتقالیږي، او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاکه وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سږو ته انتقالیږي، کله چې سږو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بدن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي، چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی، چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه د لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېمه پوښتنه د شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شروع خلاص د لسم ټولګي و پنځم لوست. نن موږ تاسو سره زو د یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغۍ او وقایې په اړه هغه تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسو درس به د دیشم صفې څخه او دیشم صفې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع مو د ناروغۍ لاملونه دي. موږ وایو ناروغي چې ده هغه د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کیږي او په چاپیریال کې ویل کیږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات پکې شامل دي، بلکې ډېر نور کوچني ذرهبیني اجسام چې موږ په سترګو نسو لیدلی چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي چې دوی زموږ په چاپیریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري، چې د هغه د جملې څخه باکتریا، پروتستا، فنجي، همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي. مایکرو ارګانیزمونه چې دي ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، لکه مثال وایرسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي. د دوی له امله ناروغیانې رامنځته کیږي، ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغیزې اچوي. او دغه رقم د وایرسونو پرته ځینې باکتریاوې، پروتستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندي موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغېزې اچوي، منفي اغېزې اچوي. اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني ذرهبیني اجسام چې دي دوی په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو باکتریا. ځینې باکتریاوې چې دي موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې هغوی ګټورې دي، د انسان په ژوند کې مهم دي، یعنې بې له ځینو باکتریاوو څخه ژوند کول هم ناممکن دي. مګر ځینې باکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي، یعنې ناروغي تولیدونکي دي چې ورڅخه ډول ډول ناروغي تولیدیږي. دغه پاتوجن باکتریاوې چې دي د انسان په وجود، د ژوندي موجود په وجود باندې مشلي، یا د کوربه په ځان د لکیږي، ننوځي او د هغو د حجرو داخلي محتویات، داخلي زیرمې ټول خپل تر حملې لاندې نیسي او ټول خپل مصرفوي. کله چې دغه ټوله زیرمې واخیستلې، حجرات شکیې له منځه وړي چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. چې دغه د جملې څخه مثال کولرا ده یا هم توبرکلوز ټي بي ده، چې دا د باکتریاو د جملې څخه شمیرل کیږي. باکتریاوې چې دي هغه د امیتوسیس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره دوی اواده کوي، یعنی د یوې حجرې مورنی حجرې څخه د یوې مورنی بکتریا څخه دوی لورنی په مستقیم ډول سره پیدا کیږي، چې د موږ په تیرو لوستونو کې ویشي ویلي وو. او په هر شلو دیکو کې دوی چیکي ډیرښت کوي، که چیرې 100 ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو، په لسګونه زره باکتریاوې به رامنځته شوي. کومو کسانو کې چې دغه باکتریاوې داخل سي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي، هغوی چې دي ډېرې نښې پکې لیدل کیږي. مثال خبرې د ستوني درد دی، د بدن د تودوخې درجې زیاتوالی دی، ناسي دی، د زړه بدی ده، همدارنګه په پوستکي کې مثال دانې راخیږي یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاري کیږي. چې دغه علائم چې دي دا د توکسین په نامه د زهرو په نتیجه کې رامنځته کیږي. پسې راځو وایرس ته. وایرس هم د کوچني اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر باکتریا لس زره ځله کوچنی دي، او دوی چې دي یوازې او یوازې د مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو. وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي او یوازې تاوان لري، مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري. او مختلفې ناجوړي چې مثال خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والګې دي، مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي، شری دي، چیچک دي، ایدز ناروغي ده، دا ټول چې دي د وایرس له امله رامنځته کیږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري. وایرسونه چې دي هغه عالمان د دې په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوند دي، مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري. او کله چې د حجرې داخل هم اوسي، دوی یوازې د مسل تولید کوي، نه تنفس کوي، نه واده کوي او نه هم تغذیه کوي. چې موږ ویلي وه چې یو ژوندی موجود موږ پر دوو خواصو باندې پیژندلی سو، مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي. نو وایرس چې دی د نیمه ژوندۍ موجود په نامه سره موږ یادولای شو. بل وایرس چې دی هغه کله چې حجره باندې حمله کوي، د حجرې داخل ته چې کله ننوځي، د سایتوپلازم ټول داخلي محتویات مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف ورسوله، هلته تکثر کوي، د مثل تولید کوي چې بالاخره د حجرې د خرابېدو لامل کېږي، او د هغه څخه هغه پاتې نور ویروسونه پر بلې حجرې باندې حمله کوي تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کوم وایرس چې په چا باندې مثال اخته سي، په وایرس باندې په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې طبعي د دغه رقم ورڅخه ریزش کې، مثال د پس څخه اوبه راځي، دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه بلکې حیوانات، نباتات، دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي چې په هغوی کې مختلف علائم ترشکاره کیږي. او موږ د دې د جملې څخه اوس ایډز دی، هپټایټس یا مثال ژیړی وایرس دی، همدارنګه کله چرک دی، د ماشومان فلج ناروغي چې د پولیو واکسین په واسطه هغه څه کیږي، علاج کیږي، همدارنګه دا ټول چې دی، دا ټول د چی په ډله کې راځي، د وایرس په ډله کې راځي. چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې، مثال په دغه کسانو کې چې د اشتها کموالی رامنځته کیږي، هغه خپل وزن له لاسه ورکوي، تبي خولای، او دغه رقم په د ژیړي په وایرس کې چې دی هغه پوستکی یو ډول ژیړوالی پیدا کوي، تب مثال تبه ورسره، د زړه بدوالی ورسره، د سر درد، او د ځیګر په برخه کې هم چیر احساسي درد احساسي. ورپسې د وایرس بعد راځو بل موضوع، فنجي ده. فنجي چې دا د ځمکې پر مخ په ټول ساحو کې پیدا کیږي، او دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دي. چې د دې په جملې کې په تیرو لوستونو کې ویل موږ ویلي وو چې دغه د جملې څخه مرخيري پوپنک د ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دی اووی هم ځینې ګټور دي او ځینې هم زیانمن دي. ځینې چې دی زیاتره چې دی او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي، یعنی د ډیرو حجرات څخه جوړ شوي دي، چې په انسانانو کې د رنګ وارم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي، دا د زیان څخه دی. همدارنګه د ځینو نورو ناروغي د رامنځته کېدو لامل کیږي، چې دا د ککړو کالیو له لارې، مثال کوم کالي چې څه شوي په هغه ناروغي اخته شوي اوسي، د هغو له امله رامنځته کیږي. او په سربیر پر دې موږ وایو فنجي چې دی یوازې دا نه چې په تاوانونه لري، ورسره ډیر زیات اهمیت هم لري. دوی چې دی د کرنیز اقتصاد کې، مثال موږ وایو ځینې شیان ته چې دی زیان رسوي، همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي مهم رول لري، د انټي بیوټیکو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی څونه چې تاوانونه ډیر دي، هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته، پروتستاتا. پروتستات چې دا هم موږ ویلي وو چې ځینې د یوکاریوت په ډله کې ده، یعنی حقیقي هسته لرونکي دي، او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي. چې پروتوزوا یې حیواناتو ته چې ورته اوسي هغه په پروتوزوا کې راځي، او کوم چې پروتستات چې نباتات ته ورته اوسي هغه په الجی کې راځي. پروتستات چې ده دوی ځینې یوازې دن سرته رسي، او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي. او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا، فنجي او پروتستا دوی درې سره چې دي، ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي، او د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. پروتستا چې ده په دې کې هم ځینې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې، په اهلي حیواناتو کې رامنځته کېږي، او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل سي، هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کېږي. دا رقم د نورو ناروغي څخه، مثال موږ د افریقایي خو، ملاریا، امیب، او مثال دغه رقم امیبایي، نسخوژي دي، نسناستي دي، دا ټول چې دي د پروتستا له امله رامنځته کېږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناک چې ناروغي رامنځته که یه هغه ده ملاریا ده. ملاریا چې ده، چې موږ ویلی او د دوو کلمو، د دوو یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې مالو ده بدی او ریا ده هوا په معنا سره ده. چې په پخوا وختونو کې دا فکر کېده چې ملاریا چې ده هغه د بدی هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته چې ودی وپیدل چې دا ده د ښځینه انافیل ماش خوا، چې پلازموډیم په واسطه چې کیږي، په دوی کې وجود ځان ځای پر ځای کوي، د هغه له امله رامنځته کیږي.